شي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویونکو انیس اجمل سلامونه ونې کې له ومنې د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګرتیا کوي په کراچۍ کې د کامیاب عملیاتو د داوو ترڅنګ یو شمېر نور موضوعات مدر لرا وړي دي ادبي خبرونه د باختر ستوري به هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیاتو لوجره ترهګره په پیښو کې کمی راغلې ده په کوارټ کې یو ځای مشر وجل شوی دی او د شام په ماریا خار کې د داعش او د یغیانو ترمنځ بنخته کې وصل ویختنه وجل شوی دی او ست خبرونو تفصیل امنیتی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیاتو رستو په وشنو نور جرمونو کې کمی راغلی دی تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبری غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو رستو رتراګرې په پیښو کې شپېته د وژنو په پیښو کې او یو د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی دواړو چارواکو ویلي دي چې په تیرو دوو کالونو کې په کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کارروایانې کړي چې پکې تقریبا 6500 کسان نیول شوي دي په کوهاټ ضلع کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وجل شوی دی په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال لري او تا ویلي چې وجل شوی تن نصر الله نومېد او تحصیل کونسلر وو تیر مخام په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نستې ډزې وکړې نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځنو خلکو سره دښمنی هم لرله د پیښې پلا لچا نه ده منلې نصر الله د مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق درلود د گلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې او وسلې لزان سره وړې دي په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې تیر شپه وسلوال د امنیتي ځواکونو په جامو کې پولیس چوکۍ ته ورغلل او د پولیسوالو د تړلو وروسته لزان سره وسلې وړې دي د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده نن د بمن د جنسې د خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې باید حکومت په سیمه کې ولسته بنیادی اسانتیاوي ورکړي په دې جرګه کې د خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه د پارلیمان غړي ته خپلې ستونزې وړاندې کړې په دغه موقع یو مشر ملک نادر منان نن جرګې ته وویل چې د ترهګرې لواجی په مومندو کې تر ټولو زیاتې خوایزي او بایزي سیمې متاثره شوې دي حکومتي ادارو د صحت تعلیم او په نورو برخو کې د پرمختګ هیڅ کارونه نه دي کړي بلخو د سیمې نه د پارلیمان غړي بلال رحمان جرګې ته ویل چې ډېر سر باید ولس مسلې هواري کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د باسنو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده
دی وای دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود د کانفرنس لتیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې تر سره شوې
دغه سي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبد الله پرن په کابل کې ویل د لوړ پړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور ونموړي زیاته کړه نړیواله مرستندوی ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړ افغان حکومت هم په خپل اشمنه ټینګار وکړ چې د خې حکومتدارۍ لپاره بلاسم اصلاحات راولي د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر انمشال لیډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقع برابر کړی دا چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو سونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو د غي د قتل او تختونی یو شمیر پیښې ثبت کړې دي خبرونه د مشال ریډیو نوره فعالان وایي چې د شام په ستراتیژیک اخار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې اوه څلوېښت کسان وچل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برطانیا کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې وویشت او د حکومت مخالفه ډلو شل تنه وژل شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډله د څو میاشتو راهیسې د ماریا سیمې د نیولو هڅه کوي. ماریا په حلب صوبه کې د شام د یاغیانو مهم مرکز دی. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اخیستو هڅې کوي. د رپورټونو لاغ وروسته مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکولو وروسته پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي وو چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لري او دغسې جرمني پولیسو هم ویلي دي چې دوی د 5,000 نه تر 10,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د اغو رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړې ده چې که دا رپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمېرې به زیاتې کړي او د داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخامخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوي دي چې د شام پر مسله به د روانې میاشتې په وروستیو ورځو کې په نیویارک کې خبرې وکړي. وروستۍ خبر ده چې ایران دوه ورځني هوایي پوځي مشکونه پیل کړي دي چې پکې جنګي او نورې بم غورځوونکې الوتکې شاملې دي. د ایران سرکاري خبري ایجنټ وایي پرون دا پوځي مشکونه د اصفهان صوبې په مرکز کې پیل شوي دي چې مقصد یې د سیمې هوادونو ته د دوامداره سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د خبرونو پای
اوریدونکو کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. حکومت داوه کوي کراچۍ کې یې د ترهګرو پر ضد کامیاب عملیات کړي. سیډون کې څه نظر لري؟
دا حقیقت دی چې په کراچۍ کې ډېر حد پورې امن قائم شوی دی او داسې امن چې په هغې باندې د کراچۍ کمبولت دی هغه اطمینان کوي.
افغان کارپوهان وایي افغانستان کې امن ځکه ناراضي چې
مراکز مهمې نظامي، سیاسي طالبها در پاکستان.
پاکستان وایي د وسلوالو پر ضد ضربیاضب عملیات یې په خپلو پیسو کړي.
تقریبا 1.9 بلین ڈالرز خرچ ہوئے ہیں اب تک اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے وہ خرچ کیے ہیں.
باز محمد عابد سرباد باختر ستوری ادبی خبرونه هم اورو د مشال تر سنگو سے. اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونې د سر راپور ته کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کال پوره شو. چارواکي داوه کوي په لسګونه مشکوکه ترهګر یې وژلې دي او په لسګونه یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو د خرابېدو وروسته بخنه غواړم کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دغې داوو په اړه باندې زمونږ همکار احمد الله دا تفصیل بیانوي.
کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کوم د هغه دوه کاله مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغه یو ګډې خبري غونډه کې داوا کړی دا چې په خار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا و چې تحریک طالبان پاکستان شو او د غشان د لشکري جنگوی نه علاوه نور د سیاسي ګوندونو چې کوم عسکري د دړي چې کوم دی او د غشان د لیاري ګینګ ورک خلاف چې کوم کاروایي و د دې کې د لکه ډیر په خلوص سره کاروایان کړی دی دغه وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا برای تاوان کوم وارداتونه چکم دي په دې کې د شکایت اویا فیصد پورې کمې راغلي دي د نو موړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره زیات اپریشنې کړې دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چکم دي هغه په عمل کې راوړل شوی دي چې پکې 1912 تر هغه دي 1300 ټارګټ کلر چکم دي هغه دي او 300 بتخور چکم دي دغه شان دا شامل دي نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دي پدې کې درې نیم زره چکم دي هغه پولیسو ته هم حواله دغه شان اډیشنل آی جی چې مشتاق مهر د هغه وینا و چې ټارګټډ اپریشن ملکولان دي بهر اورس تقریبا د 1912 پورې مرګونه کېدل خو دا شر را کم شوې ده او دا صرف د 1915 تر رسیدلې ده هغه دا هم ویل چې ترهګری په پیښو کې شپېته فیصد پورې کمی راغلی ده خو د کلدم کم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه چې د هغه سلیپر فیل شي هغه تر اوسه پورې موجود دي او د دې خاتمه چې کومه ده هغه هم دی یقیني جوړي د دې وینا و چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او 14 مقابلو کې 1002 اویا ملزمان چې کوم دی ویل دي چې په دې کې ترهګر او غوا برای تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او 1320 ډاکوان هم شامل دي او دغه شانتي دی چې 202 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مړ شوي دي د مشتاق مهر دام وینا و چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او 1012 ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولې دي چې په کې په وجنه ترهګرۍ او اغوا چې کوم دي دغه شان نور ډکېټۍ چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي
دا خو احمد الله او چې هغه تفصیلی بیانولو د کوم داوی چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو کړی وي په کراچۍ ښار کې تر سره شو د هدفي عملیاتو په اړه په دې ښار کې موجود د سیاسي او سیمنیزو چارو کارپو اجمل خټک کشر مشال لیډیو ته وویل چې د رینجر ځواک او پولیسو د اداوي تر ډیره حده سموي نو موړه زیاتوي
دا حقیقت ته چې په کراچۍ کې ډیر حد پورې امن قائم شوی دی او دا سي امن چې پاغه باندې د کراچۍ کمبولس ته هغه اطمینان کوي او پرون چې کم دوی اډیشنل آی جی او مطلب هغه سره د رینجر کرنل چې کم پریس کانفرنس وکړلو او دا اعداد او شمار چې دومره کسان چې دی هغه په مقابلو کې مړ شوی دی دومره نیول شوی دی او دومره هتیار نو هغه خو مطلب هغه کې کېدی شي سرحد پورې مبالغه هم وی لیکن حقیقت دا دی چې دا روسو شپږو میاشتو نه یا مطلب دا چې څه دینه زیات چې کم وخت دی ډیر کامیابی سره په کراچۍ کې اپریشن روان دی او مطلب دهشتګرد هغه مذهبي وي او لسانی وي ډیر په مقابلو کې وجل شوی دی او دا غی په متعلق مقامی خلک دا وی چې هغه بالکل هغه کسانو چې هغه واقعي دهشتګرد وو نو دا حقیقت ته چې دلته کې امنم ډیر قابل اطمینان دی او کسانم ډیر غټ شمیر سره نیول شوی دی او دغه څه اصله هم
خټک سب د زنو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې په دغه عملیاتو کې د دوی پلویان پنهخه شوی دي سو وای تاسو
دا بالکل مطلب دوی ناجایز خبره کوي دا غي وجه زده چې د مونږ د پیپلز پارټي او د ام کیو ام مثال والو دا د دې حکومتونو چې روزانه وسل خل کسان په دې کراچۍ کې قتل کیدل او د یو قاتل چې کوم ملزم وو هغه دوی نه دی گرفتار کړی دے سرا سرا دل تک وہ بتے اغسل کے دلے دے سرا سرا دل تک وہ دھماکے کے دلے نو آیا دا سیاسی گندونا چنن کم الزامات لگئی نو آگئی دل تک پخل چداغی اختیارات دیتا نو دی دل تک امن ولے نہ کو قائم او آیا دا سو جدا چې د دې په حکومت کې خلکو ته امن نو تحفظ نو سکون نو او اطمینان نو
ورځونکو په کراچۍ کې د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپو اجمل خټک کشر زموږ د همکار اسرار عالم مومند پښتني ځواب ولی تاسو مشال لیډیو ته وګورئ
د مشال لیډیو خبرونه په منځنوي سپوش پک 22 په لندو سپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوري دي شي
د د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو ساسو پام د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولای شي د سولې د پروسې په پروسه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فراموز تمنا پرون مشال لیډر ته وکړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب رول لوبولی، د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال ریډیو خبریاله حمید عثمان راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته پکتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموز تمنا لازادی رادیو سره مرکه کوي ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړي او هغه ایواد کول شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیخ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې له طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کار واخیستل سي.
خغل تمنا هم در از وای د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د دغه هیواد کولې شي د افغان کارګرانو لپاره هم په غیواد کې د کار زمينه برابر کړي. د قطر غندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه یواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه یواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده. خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي ترڅو د سولې د خبرو لپاره بل لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې خرول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامی سیاسی
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولای شي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي لچان استازیتوب نشي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمينه مساعده کړي.
حاجی سید داوود وایي طالبان هم دې تلیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار تر سره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
اوریدونکو لکه څنګه چې مو واورېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولای شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو او پر یو بل تورونو نه لګولو باندې سلا شوي. خو کاربوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکه د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدای. نور تفصیل په دې راپورټ کې د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفر تر راستنېدو وروسته ویل دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدای. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډیر پر امید نه ښکاری.
کوئی سفر نه دی تبا خو ځکه نه و چې دغه حکومت کې تعلقات کافی خرپر شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نرستو خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او هغوی سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کښې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره کلریو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان یې په ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کښې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کښې هغه د طالبانو د زامن په توګه په دې خبرو اترو کښې ناست وو. نو دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کښې وو دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات یې نه خرابوي، چې کوم یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه. دا خو کېږي، د بدقسمتۍ ته د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو پرسیب خټک وایي ډېره ذمواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
ورزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو له دې وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه ویستلو باندې شاوخوا 1.9 ارب ډالره خرچه راغلې ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو دعوه کوي. کارپوهان وایي که د پاکستان پوځ دا پیسې د ترهګرۍ پر ضد او د ولس د ښېګڼې لپاره کارولی وی نو بیا خو دا ډېرې کمې دي. البته ځینې د دفاعي چارو کارپوهان بیا وایي چې د ضرب عضب عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې تر ډېره حده کمې شوې دي. انیس اجمل پې تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو شاوخوا 2 ارب ډالره لګېدلي دي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عضب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 ارب ډالره خرچه راغلې. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے سورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عضب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دا وو ته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 ارب ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیات داوړ وایي په ضرب عضب عملیاتو شوي خرچا او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوس هم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته ټیکنیکلوجي عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي دا څو سیستم دی دا دی دا فوج سپیشلی په دې چلته خو پر سپیشلی هغه دا فوج دی نو دې پیزم کا ته وګوره نو ډېر دا دنیا هم کړی دی او خپل هم څه روپۍ ورته مقصد کړی دی ایک مینس کا چلته صحیح روپۍ دی خلکو ته باندې لګوي نو دا روپۍ ناکافي دي پکار دي چې نور هم پاس خو کا فوجي چې کوم دی خپل انفراسټرکچر دی یا دا پکار دي چې هغه او د عوامي چې کوم اخراجات دي دا سره جدا شي نو والا به پته لګي چې دا صحیح باندې خط کیږي که غلط خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسو لکو نه زیات خلک بیکوره شوي وو چې د صفدر حیات داوړ په خبره ډېری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډېره کمې راغلې دي خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب عضب د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
زما په خیال جس طرح چې څومره امن راغلی دی په ملک کې څومره اقتصادي کارونه کېږي زما په خیال داسې کوم خاص اسوسیشن شوی دی او زما په خیال د دې ښادي ډېرې زیاتې دي په نسبت په دې باندې چې په مخالفه راغلی ده
د 2001 کال راهیسې پاکستان تر ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادیږي.
اردنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت او ملګری ملتونه په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. رضوان مراد په نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسمویل سام کانفرنس د افغانستان پر د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خود ملګر ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي والی حکومت ل زیات شمیر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو لارې باید لمنځه وړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سره مشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولند کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنه وشي.
اوریدونکو، اوس درنګ ساعت کې د یوې نیمې بجې د خبرونو لپاره مایک خپل همکار انیسا اجمل ته ورکړه.
تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مہر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروستو د ترهګرۍ په پیښو کې 60 د وژنو په پیښو کې او یا د غلا ډاکو په پیښو کې 50 فیصد کمی راغلی دی. په کواډ ضلع کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو بیان فضل نعیم نن مشال لډیو ته ویلي دي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده او تحصیل کونسلر و. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د گلگت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې ده. وسلې لزان سره وړې دي. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د خالي په شپه وسلوال د امنیتي ځواکونو په جامو کې پولیس څوکۍ ته ورغلل او د پولیسوالو د تړلو وروسته لزان سره وسلې وړې دي. د پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نن د مومند ایجنسۍ د خوایزو بایزو قبیلو مشرانو په یوه جرګه کې غوښتنه کړې ده چې باید حکومت په سیمه کې ولستا بنیادي اسانتیاوې ورکړي. برخه د سیمې نه د پارلمان غړي بلال رحمان جرګې ته ویلي دي چې ډېر ژر به د ولست مسلې هوارې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا اسام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري. نیکولس هایسم پرون د سام کانفرنس وروستو له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو په مهمو جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک ښار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 45,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټۍ د ملاتړ اخیستو هڅې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه رپورټونه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې روس په شام کې خپل فوجي موجودګي زیاتوي.
اوریدونکو، د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کولو. او اوس ورځو د پاکستان نه خبرېدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته زموږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې. راځي چې دا ورو
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان افغانستان په تعلقات او دغه لړکی د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلی دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداري کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوی د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونو نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي، خو د مکمل اعتماد بحالېدو د پاره به ډیر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو د پاره افغانستان ته وفد ولېګو، همدار از مشرقي ملک هندستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکیچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ د پوزي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو اعظم کړې شو. کم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې د سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداري وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډیر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. هداریا خیره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړي شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوې دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې سلسله کې ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبی حکومت له پکار دي چې د هغو عناصرو پر ضد سخت کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا خبره چا ته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. ورځپاڼه لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایي نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړول. ورسپانلی کې چې باید صوبایي حکومت د لالچی خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبي کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. ورسپانلی کې چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلک څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو ورځپاڼه د دوه لوړپوړو چارواکو په حواله لیکلي چې په خوا د معاملې نه برابر سره شوی، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناتو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپانل کې چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا ده چې په فوزی عملیاتو کې به برخه ناخلي. په دغه هیواد کې د بشری قانون ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپانل کې چې په افغانستان کې دنه د ډرون بریدونو قبول فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لری ساتي. ورسپانل لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې هڅه د امریکا رول لنجبند دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پایتا د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 نیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه و. یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناتو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د یورپی یونین مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري سپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسټریا پرون وویل چې شاوخوا شپږنیم زره کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې د کډوالو د ستونزو په اړه وروستي معلومات خپاره کړي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل پیو سټیشن کې خبریالانو ته وویل شپګنیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلې دي. یوهانا مایکل لیتنر وویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې وویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویل دي له سوریه څخه رسیدلي کډوال کولای شي چې په المان کې د پناه اخستلو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې سارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ را یاد کړو. موږ پوهیږو چې جنګ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جوها سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د راپورونو تر مخه دا وخت د یورپي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د یورپي هیوادونو پالیسي څه ده؟ د شاهین بناري په راپور کې اورو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسیدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سوار دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي. د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق ته چې پناه ورته ورکړل شي. نو موړې زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکي. پنځم آرټیکل هم د دغه کنونشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډیر زیات ضروری دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې د دې خپل ژوند او د دې د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاری او بل ځای ته لاړو پابند.
په جرمنی کې میش نصیر ستوری وایي ډیر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي، خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډیرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دا غزان خو ډېر ښکاري چې آسان دی، خو چې کله دلته را ورسېږي دلته به ډېر مرحلې ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسټریشن یې وشي. رجسټریشن نه پس د سره انټرویو کېږي، د مرکو سره کېږي، د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي قبول کړو قبول نه کړو. او د سبا دا هغه اسناد یا هغه کاغذونه اوسه مکمل وي پوره وي ورسره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر وو دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري. دلته ثبوت ته ورکي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیرې ګرانه چې دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپلې عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي، خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو د هغې لپاره خپلې لارې دي، د هر ملک خپل لا ده، خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغې خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي، لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا ITL2 ورته وایي، په ورک پرمټ باندې خلک راځي که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري، خپل ټریننګ لري او د هغې دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي، داسې دغه کتی شي ادارې چې هغې سره د ټیټو لایسنس دي، هغې ته د اپلای وکړي، د هغې په ذریعه خلک راځي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نتیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه غوړی. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو خبر شي، مونږ سره په فیسبوک ملګری شي، مونږ سره په ټویټر ملګری شي، نو تاسو به ګړی په ګړی لمحه په لمحه د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبرېږئ. که تاسو غواړئ چې زموږ دا خپرونې تاسو دپاره نورې خیکو، نو مونږ ته تجاویز او مشورې راولېږئ. تجاویز او مشورې مونږ ډېر پرون تندې قبلوو او چې کومې د عملي کولو وي د هغې په رڼا کې دغه خپرونې تاسو دپاره ترتیبوو. اوس وخت راغلی د اونۍ د خپرونې د باختر ستوري، دا ادبي خپرونه هر اونۍ تاسو دپاره زموږ همکار باز محمد عابد تیاروي. راځئ چې واورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربای يم. په نننۍ خبرونه کې به سو عنوانه پښتو نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به د مشال راډیو له اتلان خبرونه جوړ شوي کتاب اتلان باندې د سو تنو ادیبانو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو، او په اخیره کې به له یو طنز لیکونکي ممثل سره د زړه خوالي ته تم شو. لومړی موضوع ترازو، په دې ورستیو کلونو کې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې د کتابونو د چاپولو ډګر ته راوتی، او په سو کلونو کې په زرګونو عنوانه کتابونه خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. تیره اونۍ هم په لسګونه عنوانه پښتو کتابونه چاپ شوي او د مینوالو په وړاندې ایښودل شوي چې سو عنوانه یې درپیژنو. یو سلولس شمیره، دا یو پولیسی ناول دی چې رپی ولا زیار لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه شپېته مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لوستونکو ته د خپلو امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ په اړه ژور پیغامونه ځای شوي دي. سلګۍ، دا د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه ده چې عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 9 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې کتاب نصیر احمد احمدی، محمد داود توپا او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. عرفان او ادب، دا کتاب پوهنیار اورنګزیب اساقزی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 102 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دغه کتاب کې د عرفان او ادب په حواله بیلابیلې مقالې زیر شوي دي. د نصر لیکلو هنر، دا کتاب استاد اسدالله غزنفر لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 3 ځل په 232 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې ځوانو لیکوالو ته د لیکوالۍ په هنر مفصلې لارښوونې شوي دي. د زړو پاڼو تول، دا کتاب محمد زرین انزور لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 109 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لرغونی او کلاسیک ادب ته ژوره کتنه شوې ده. د ژباړې پن، دا کتاب رپی ولا ستانکزی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب خوشحال روحي سریزه هم لیکلې ده. د فلسفې کلیات، دا کتاب چې ډاکټر علي شیروانی په پارسی ژبه لیکلی، محمد حامد ژواک پښتو ته راژباړلې او دانش خپرندوی ټولنې په منځنۍ کچه په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب امین الله دریس سریزه لیکلی او کتاب یې د فلسفې د مینوالو لپاره ګټور ښودلی دی. اساسی حقوق او سیاسی بنسټونه، دا کتاب ډاکټر سید ابو فضل قاضی شریعت پناهی په پارسی ژبه لیکلی او حبیب مومن پښتو ته راژباړلې او دانش خپرندوی ټولنې په 2 جلدونو کې په 900 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. خناول وپیژنئ، دا کتاب محمد اسب عمر لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په 115 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ناولونو په ځانګړتیاو او ارزښتونو مفصل بحث شوی دی. اداره او منیجمنت دا کتاب د سوال او ځواب په بڼه په اداري برخه کې په زړه پورې معلومات لري چې انجینر خانغا شینواری راټول کړي او ختیس خبرندوی ټولنې په 160 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړي دی. پانوس دا کتاب په هلی عنایت الله شهاب لیکلی او ختیس خبرندوی ټولنې په 141 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړي دی. په دې کتاب کې یو شمیر پښتو لغاتونو ته فارسی، عربي او انګریزي معناوې لیکل شوې دي. دا کتاب د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي کې محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اتلان هم یو له هغو کتابونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د مشال راډیو له اړخه خپور شو چې په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو کې هم د مینوالو لاسونو ته ورغلی دی. دا چې دا کتاب د ځوانو لوستونکو لپاره څومره ګټور دی، له څو تنو ادیبانو سره پرې غږېدلی یو. شاعر او خبریال قاری عبدالله سحر وایي چې دا تلن کتاب په لوستو یې خپل ډیر مشاهیر او مشران په سمه توګه وپیژندل.
دا کتاب چې ډیر زیات مهم دی، یعنی په دې کې داسې تاریخي پیښې او تاریخ ما ولوستلو چې ما په عامو کتابونو کې تر دې وړاندې نه ولوستي. کوم اتلان چې په دې کې معرفي شوي دي د هغوی په اړه پکې ډیر زیات مهمې خبرې دي. امام امیر کروړ ولوستلو، شیرشاه سوري، ملک احمد خان، پیر روخان، خوشحال خټک، دریا خان اپریدی او داسې نور. ما ته پکې جالبه چې شیرشاه سوري و چې د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې چې ټول مهم کارونه چې شوي دي، د ټیکسونو لګولو، لارو جوړولو، د خطونو سیستمونو جوړولو. بله دا چې په لومړي ځل د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې په هندوستان کې د روپیو بنسټ کې ښودل شوې، دا ډیره مهمه خبره وه. په لومړي ځل د هند ځمکه چې وه دا د کر شوه، بیا د همدغه ځمکو په سر باندې مالیه وټاکل شوه. دا هر څه ما په اتلان کې ولوستل. د اتلان نه زه یو ډیره ښه خاطره لرم. زه هیله لرم چې مشال دغه ډول مهم کتابونه نور هم چاپ کړي.
ځوان لیکوال او خبریال زیرک پیم چې د اتلان کتاب په خبرولو سره مشال راډیو خپلې یادې خبرونې ته تلپاتې ارزښت ورکړ.
زما پان باندې د دې کتاب څو مهمې ځانګړنې دي چې د بحث وړ دي. لومړۍ ځانګړنه یې دا ده چې دا کتاب د مشال راډیو د خبرونو یوه ټولګه ده، او دا خبرونې ممکن لږو کسانو اورېدلې، ولې دا په آرشیف کې پاتې نه شوې. دا آرشیف راووتلې او د خلکو لاسته ورغلي چې دا به د آینده نسلونو لپاره هم ډیر خوی. بل مهمه ځانګړنه دا ده چې د لارو برو پښتنو د ژوند د بیلابیل اړخونو په اړه باندې پکې معلومات شته، او دا په ډیره اسانۍ سره کولای شي چې عام په تاریخي لحاظ باندې خلک په وی ټولګه کې ولولي، او هم هغه کسانو د پاره چې غواړي مونوګراف ولیکي یا په همدغه کسانو باندې سیړنی وکړي، دا غوي د مونوګرافو د سیړنو د پاره یو ښه سرچینه ده چې د منبع په صفت باندې یا د منبع په توګه باندې په خپل اثرونو او لیکونو کې د دې استفاده وکي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي چې په نورو تاریخي کتابونو د دې کتاب ارزښت ځکه زیات دی چې په کتاب کې د راټولو شو اتلانو په اړه پکې ار اړخیز معلومات وړاندې شوي دي.
افغانستان کې د پخواني تاریخي کتابونو چې لیکل شوي دي هغه تر ډېره داسې چوکاټي بڼه لري. مثلا د افغانستان تاریخي کتابونو کې یوازې د هغوی د ژوند یو اړخ پیژندل شوی دی چې هغه مثلا یا سیاسي اړخ دی، یا تر ډېره د تورې او زغر او د دغې برخې پیژندنې شوی ده. خو په دې کتاب کې د دغو اتلانو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. زما له نظره اوس وخت کې چې په افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې روانې دي، او زموږ د ځوان کول ذهن یوازې د جګړې د سوري لاندې دی، که دغه سی کتابونه ځوانانو ته پلاس ورشي، هغوی مطالعه کې نه یوازې دا چې د هغوی د پوهې کچه به لوړه شي، بلکې هغوی به خپل مشاهیر لا ښه وپیژني، هغوی د ژوندانه د بیلابیلو اړخونو سره به آشنا شي، او په راتلونکي کې به هم که خدای کول موږ به د همدغه مشاهیرو په څیر د همدغه سی کتابونو په استفادې سره سره ځوان مشاهیر او ځوان اتلان هم ول
د یادولو د چې اتلان د مشال رادیو د اتلان خبرونه سره جوړ غورچان دي چې په دې ورستیو کې لچا پر او په دې کتاب کې د شلو تنو پښتنو مشاهیر او مشرانو په اړه اړخیز معلومات ورکړل شوی چې د ادبیاتو استادانه د ځوان نسل لپاره لوستل ضروری ګڼي. دا کتاب چې د 2500 ټوکو په شمیر کې خپور شوی په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د مشال رادیو له همکارانو څخه ترلاسه کیدی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لاله خیل افغان چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس د تمثیل په برخه کې کار کوي او تر څنګ یې فلبدیه طنز هم وایي، له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
ابې صاحب، دا خو تقریبا زه داسې ووایم چې لس یولس کاله به ومه چې دغه هنر ته زه راغلی یم. هغه وخت کې موږ د ریډیو پاکستان یو پروګرام و د باتور په نوم باندې، هغه وخت کې زه تمثیل ته راغلی یم.
یعنی هغه د ریډیو پاکستان د باتور په پروګرام کې تاسو تمثیل کولو؟
او کله کله به راته سکرپټ راکوو، په کې موږ به تمثیل خازی خامس چې دا زمونږ د خبرونه چلون کې.
او اوس چې ننګرهار ته راغلی، دا تمثيل مخ په وړاندې وړو که څنګه؟
او تمثيل مخ په وړاندې وړو، او د دې سره په خپلې لیکم دواړه کار ورسره کوم، هم لیکل ورته کوم هم تمثيل کوم.
نو دلته بیا داسې زمينه برابر ده چې خپل تمثيل لیدونکو ته وخایي، د په ټلویزیون یا داسې د سټیج درامې جوړې کړي؟
او سټیج باندې کار کوو، او یو ټلویزیون د شرق په نامه چې مجلال آباد کې کار کوي، هغه سره زمونږ هفتوار خبرونه ده د خندا سلیپونو باندې، هغې باندې خپل تمثیل نه خلکو ته ښیي.
یو خو دغه تمثیل شو چې تاسې ډرامې تمثیلوئ، ما چې ځای نیم ځای تاسې اورېدلی یې لیدلی یې، پیروډ هم کوئ، یعنی لکه د خلکو پیښې کوئ، د هنرمندانو کومې سندرې دې هم پیروډي کړي؟
و داسې یوه نیمه وه چې ډېر پخوا مې دا کړې وي که نه. یو دا وه چې د پریاستونو کې مې زړه اوبه اوبه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، اسې په نوم وایي سیالي دا نور په ډالرو مالی مې دا، دغه چارواکي دي د مرګ په خوب ویده شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. نو دغه شانتې او دغه مکمل راته یاد نه دی اوس.
ښه، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسو سټیج دپاره ډرامې هم په خپل لیکئ، داسې د یوې ډرامې لنډیز که چېرته درته یاد وي او موږ ته یې ووایي؟
نو تمثیل کې وایم.
تمثیل کې؟
نو بیا خو شته دی، را سره مسرور صاحب هم زمونږ اکثره ما سره کار کړی که نه. نو دا په هغه ډرامه کې چې دی ما سره کوسم اردین دی، دی ګیره نه نو، او زما ډېر کلک ملګری، نو همدا چې د دنه ما کوم خوسی اخیسته د واده لپاره هماغه تمثیل به ورسره وکړم.
مهرباني.
دا خو کوسم اردین دی، کوسم اردین سلام علیکم.
د شریفي زوی بیا دې دا مشاهده وښوده،
د خندانه دې مور کودبان شه لکه کاغه چې تغیږي. دغه دې ما وایي چې تا خو ما سره د سخوندر وعده کړې وه که نه؟ سخوندر شته که نه؟
سخوندر شته دی، خو تا سره پیسې شته که نه؟
ما ده پیسې دي که ما سره نه وي نه نه به درته واخلم.
دنیاګانو سره نه وي پیسې، نن سبا بانکونو کې پیسې
د ما نه بالغ کې پیسې چاته دي.
ښه، ته خو ما ته را وښایه.
نو پیسې به درله وښایم، خو سخوندر کومه دي؟
دغه دی.
دا ته واده که تور باندې دا ګوتي ومه وایي دا وادي دي نه، خو تور زنګ ځي که نه؟ دا وادي
خو د تور رنګ سخوندر دی ځکه که نه؟
نو رنګ خو ته نه ځي، دا خو ما ته ښکاري چې دا پټکه دی او چپلۍ ودنګ دی واته وټکه دی دی. ښه، ده
دا به ستا نه وي، زما دی.
ما ده نه تا له ګوره سخوندر ساتلو ده ګوره، یو مچه مادېجه در باندې کومه.
راشه که نه؟
انا دا زما ده نه لاړم.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي.
مننه تاسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.